السلام علیکم په افغانستان کې د ماخام شپږ بجې شوې په دې خبری مجله کې استرالیا وایي له افغانستان نورې نړۍ ته د ترهګرۍ ګواښ کم شوی. چین د افغانستان سولې بهیر کې د همکارۍ ژمنه تازه کړه.
چین د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري، د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی.
ښاپیرۍ نغمه وایي سوله ژوند مینهناک کوي.
که سوله نه وي موږ ژوند ته نه یو خلاص، که سوله نه وي موږ محبت مینې ته نه یو خلاص.
او هند کې د کورونا څپه ګړندۍ او د سونامي نوم ورکول شوی.
نږدې لس زره انسانان په تیرو څلور ورځو کې تلف شوي دي، ټول صحیح امکانات وجود نه لري.
خبرونه ته موزه اسد الله لودین هر کله کوم، خو په سر کې خبرونه اورو چې صفی الله استانګزی چمتو کړي.
السلام علیکم. د مهمو خبرونو سره ټکی، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. د هرات والي عبدالوحید قتالی وایي نن په یوه چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي، او په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر دوه اتیا او د ټپیانو یو سلو لسو ته ورسېد. پوره خبرونه، په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ګواښ وکړ که طالبان او یا نور ترهګر په بهرنیو ځواکونو د وتلو پر وخت برید وکړي سخت ځواب به ورکړل شي. جنرال سکاټ میلر نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته دغه څرګندونې وکړې.
د مخکې تګ یوازینۍ مناسبه لار د سولې په لور یوه سیاسي لار ده. په بل ډول مخته تګ یا داسې لار چې تاوتریخوالی پکې وي به بې معنا وي. ما د طالبان له غړو او د هغوی له سیاسي کمیسیون سره ولیدل او ورته ومې ویل چې تاوتریخوالي ته ستنېدل او د پوځي لارې زور کارول به د افغانستان او افغانانو لپاره یوه تراژیدي وي.
سکاټ میلر همداراز وویل بهرني ځواکونه به خپلې اډې په تدریجي توګه افغان ځواکونو ته وسپاري. میلر همداراز ټینګار وکړ چې طالبان د القاعده سره اړیکې پرې کړي، ځکه بهرني ځواکونه غواړي ډاډمن شي چې افغانستان بیا د ترهګرو په امن ځاله نه بدلیږي. تمه ده د میل لومړۍ د امریکا او ناټو ځواکونو وتل پیل او د سپتمبر په یولسمه بشپړ شي. اوس وخت په افغانستان کې د امریکا دوه نیم زره او د ناټو اووه زره عسکر میشت دي. د هرات والی وایي نن په یوه چاودنه کې دولس وسلوال طالبان وژل شوي او اته نور ټپیان دي. عبدالوحید قتالی ازادي راډیو ته وویل چاودنه غرمه مهال د هرات د پښتون زرغون ولسوالۍ د ماراباد کلي په جومات کې شوې ده. قتالی زیاته کړه د دوی د اطلاعاتو له مخې د طالبانو غړیو په دې جومات کې ماینونه او د انتحاري حملو لپاره واسکټونه جوړول. خپلواکو سرچینو په سیمه کې د دې خبر د کروالي په اړه څه نه دي ویلي. طالبانو هم د هرات والي د څرګندونو په تړاو کوم غبرګون نه دی ښودلی. د افغانستان د ولسي جرګې د شکایتونو د اورېدو کمیسیون وایي په بلخ کې د تښتول شوي ماشوم عبدالروف د قضیې په تړاو د بلخ امنیتي مسؤولین د دوی استجوابي غونډې ته حاضر نه شول. دا خبره د یاد کمیسیون رئیس محمد صادق قادری ازادي راډیو ته وکړه. هغه وویل د بلخ چارواکو ته مکتوب استولی او باید ځواب شي. نه کلن عبدالروف نږدې اته میاشتې وړاندې ښوونځي ته د تلو پر مهال له مزار شریف څخه نامعلومو وسلوالو وتښتو او د خوشي کېدو په بدل کې اوس له کورنۍ د نږدې دوه میلیون ډالرو غوښتنه کوي. که څه هم نږدې میاشت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ګواښ وکړ چې د نوموړي د نه راخوشي کېدو په صورت کې به د بلخ ټول چارواکي له دندو لیرې کړي، خو تر دې دمه نه د بلخ چارواکي له دندو لیرې شوي او نه هم یاد ماشوم د انسان تښتونکو له منګولو راخوشي شوی. په بغداد کې د کرونا ویروس لپاره په ځانګړي روغتون کې د چاودنې له امله د مړو شمېر دوه اتیا او د ټپیانو یو سلو لسو ته پورته شو. پېښه شنبه ماښام د اکسیجن د یوې ډبې د چاودنې له امله شوې وه چې وروسته د یوه سخت اور د پیل لامل هم شوه. د عراق صدراعظم مصطفی کاظمي هلته د دریو ورځو ماتم اعلان کړی او د پېښې د سمدستي او جدي پلټنو امر یې کړی. دې چاودنې د خلکو تند غبرګونونه پارولي او د چارواکو استعفا غواړي. د راپورونو له مخې الخطیب روغتون چې د اور ضد سیستم یې نه درلود په دې پېښه کې په بشپړه توګه جار شوه. په عراق کې په کرونا ویروس د اخته خلکو شمیر له یو میلیون اوښتی چې دا په عربي هیوادونو کې پر کرونا د اخته خلکو تر ټولو لوړ شمیر دی. د ارمنستان صدر اعظم نیکول پاشینیان استعفا وکړه. هغه په دې کار له وخت مخکې انتخاباتو ته لار پرانیسته. پاشینیان له آذربایجان سره د ارمنستان د جګړې پر وخت ګڼو سیاسي فشارونو سره مخ وو. نیکول پاشینیان نن په خپل فیسبوک لیکلي له ولسمشر او نورو سیاسي ګروپونو سره په صلاح استعفا کوي څو له وخت مخکې د جون په شلمه ټاکنې وشي. هغه بیا دا ټینګار کړی چې تر ټاکنو به خپل کار ته دوام ورکوي او هم به په راتلونکو ټاکنو کې کاندید وي. او نغمه وای مهمه ده چې د سولې لپاره د سندرو او شعرونو له لارې لا پسې هڅې وشي. د وتلي افغان سندرغاړي نن له ازادي راډیو سره مرکه کې دا خبره وکړه. هغې انتقاد هم وکړ چې د هیواد په ټلویزیونو او رسنیو کې د سولې لپاره سندرې او شعرونه کم خپرېږي. میرمن ښاپیری نغمې وویل درې لسیزې د سولې او آبادۍ لپاره سندرې ویلي او اوس هم هیله ده چې پیغام یې د دې په خبره د مرورو ورونو غوږونو ته ورسیږي.
هنر چې د انساني ژوند یو ژوندی تصویر یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري، که سوله نه یې ژوند هلته کېدلی نسي. د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو دپاره ما سندرې ویلي دي.
پیشگوی وضعیت هوای چند شهر بزرگ افغانستان.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په منځنۍ 1290 او دغه راس په اکثرو لوی خاورونو کې د اف ام په 3.5 سپو خپرونه لري. راځو د خپرونې د سر موضوع ته. په داسې حال کې چې په افغانستان کې تاوتریخوالی ورځ تر بلې زیاتېږي، د استرالیا صدر اعظم وایي په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د 40 کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر پرتله خوندي ده. کله یوې خوا سکاټ موریسن نړۍ ته له ترهګرۍ د افغانستان لخوا د ترهګرۍ د اړخه ګواښ کم بولي، خو د افغانستان دننه بیا د کورنۍ چارو وزارت وایي چې طالبانو یوازې تیرو 11 ورځو کې 6 ځانمرګي او 12 ماینچاودنې کړي. د دې وزارت د شمیرو له مخې په دې بریدونو او چاودنو کې 13 ملکیان وژل شوي او نږدې 200 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن وایي په افغانستان کې د دوی پوځي حضور د هغو قربانیو ارزښت درلود چې د دوی ځواکونو په دې هیواد کې ورکړي دي. ښاغلي موریسن د خپلو هوا عسکرو په درناوي جوړه شوې غونډه کې چې د دې هیواد په تر ټولو اوږده جګړه کې د افغانستان دننه ماموریت مخته وړی ویلي، په دې هیواد کې له ترهګرۍ سره د 40 کلنې مبارزې وروسته نړۍ د تیر په پرتله خوندي ده. د استرالیا د دفاع وزارت له قوله په افغانستان کې د پوځي ماموریت پر مهال د دې هیواد 100 عسکر وژل شوي، خو د راپورونو پر بنسټ پر سرتیرو یې د 9 بېګونه افغانانو د وژلو تور هم دی. خو ښاغلی موریسن بیا هم د افغانستان د وضعیت او په دې هیواد کې د ترهګرۍ د ګواښ له کبله له ډېرې پاملرنې غږ کړی. د استرالیا دفاع وزارت د معلوماتو پر بنسټ اوسمهال په افغانستان کې د دې هیواد 80 تنه عسکر شته چې د سپټمبر تر 11 به ټول دا هیواد پرېږدي. په ورته وخت کې د استرالیا د دفاع وزیر پیټر ډاتون کله به خو افغانستان ته د خپلو عسکرو بیا لیږل امکان لري ګڼي، خو خبرداري ورکوي چې په دې هیواد کې د ترهګرۍ د لمنځوړو لپاره به له هرې شونې لار کټه واخلي. د استرالیا دفاع وزیر د افغان ځواکونو پر روزنې، تجهیز او ملاتړ ټینګار کوي څو د تیرو کلونو لاسته راوړنې وساتي. د افغانستان حکومت هم مني چې ځواکونه یې له نړیوال تروریزم سره د جګړې په لومړۍ کرښه کې دي او کولی شي د خپلو خلکو او خپلې خاورې ساتنه وکړي. افغانستان د ملي امنیت شورا وایاند رحمت الله اندړ:
موږ د تروریزم پر ضد د جګړې په لومړۍ کرښه کې یو او د دې خاورې او خلکو دفاع زموږ موقتي مسولیت نه بلکې دایمي مکلفیت دی. امنیتي سرتیری له نظامي او تخنیکي اړخه پر ځان بسیا شوي.
خو کله یوې خوا د نړۍ امنیت د تیر په پرتله خوندې شوی بلل کیږي، بلخوا په افغانستان کې د تاوتریخوالي ګراف پورته تللی. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي د وري میاشتې له 15 نیټې د وایي تر 15 طالبانو د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې 6 ځانمرګي بریدونه او 12 ماینچاودنې کړي دي. د دې وزارت له قوله په دې بریدونو او چاودنو کې د ښځو او ماشومانو په ګډون 13 ملکیان وژل شوي او 180 نور ټپیان دي. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ویان مرستیال سید حامد روشن:
د طالبان لخوا په مختلفو انتحاري، مقناطیسي او هدفي وژنو کې زموږ شاوخوا 13 تنه ملکي وګړي د ښځو او ماشومانو په شمول شهیدان شوي او 130 تنه نور ټپیان شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت دغه شان طالبانو ته هم د درنې مرجوبې وختو خبره کوي او وایي د دې ډلې مهم قومندانان او ډیر غړي یې په وروستیو کې له منځه وړي دي. طالبان بیا ازادي راډیو سره خبرو کې د دوی لخوا ملکیانو ته دا وخت مرجوب خبره نه مني. په همدې حال کې د افغانستان د دفاع وزارت هم هر ورځ د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې طالبانو ته د درنې مرجوب وختو ادعا کوي چې د دوی په خبره ډیری په هوایي بریدونو کې وژل شوي، خو طالبانو تل د تلفاتو دا شمیرې رد کړې دي.
جنگ دولک
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د سولې اړوند موضوع کې پاتې کیږو. چین وایي د افغانستان د سولې لړۍ په حساس پړاو کې ده او هیواد یې د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. د چین سفیر په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې چین نړیوالې ټولنې سره په ګډه د افغانستان د سولې د خبرو لپاره کار کوي چې افغانان سولې ته ورسیږي. په ورته وخت کې جمهوري ریاست په دې برخه کې د سیمې د هیوادونو دا ډول هڅې ګټورې بولي او په دې مرستو ټینګار کوي. تفصیل په دې راپور کې.
له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو اعلان او د طالبانو د حملو په ډېرېدو سره چین چې د امریکا اقتصادي سیال دی هڅه کوي د افغانستان د سولې په بهیر کې رغنده رول ولوبوي. په افغانستان کې د چین سفیر وانګ یون د یکشنبې په ورځ په کابل کې په یوې خبري ناسته کې ټینګار وکړ چې چین د افغانستان د سولې د بهیر د تحقق لپاره له نړیوالې ټولنې سره په ګډه کار کوي.
د افغانستان د سولې پروسه په یو حساس او حیاتي پړاو کې ده او چین د یو مسالمت امیز افغانستان چې سولې پکې وي ملاتړ کوي. څوک چې دایمي سولې ته د افغانستان د رسیدو لپاره زمینه برابروي موږ د هغو ملاتړ کوو.
افغان حکومت دغه سولې ته د رسیدو په خاطر د ملي او سیمه ییز اجماع د جوړېدو په نیت د هڅو خبري کوي او په دې باوري دی چې د سیمې او نړۍ د هیوادونو رول د دغو مذاکراتو د ګړندي کېدو لپاره تر بل هر څه مهم دی. د افغانستان د جمهور رئیس د ویان مرستیال لطیف محمود:
هدف اصلی حکومت افغانستان پایان جنگ و برقراری
د افغان حکومت اصلی هدف ته جګړه پای ته رسیدل او د عادلانه او تلپاتې سولې ټینګښت دی. شپږکلنې هڅې د ملي، سیمه ییز او نړیوال اجماع لامل شوې او سولې مو په غالب ګمان په ملي، سیمه ییز او نړیوال هیله بدله کړه. هیله مو د سیمې او نړۍ له هیوادونو دا ده چې د سولې له بهیر سره چې د ټول بشریت غوښتنه ده همکاري وکړي.
په ورته وخت کې د سولې او شخړې د انستیتیوت مرستیاله برخنا صافی په افغان سولې کې د چین د رول په اړه وایي:
نظر ورکړی که وړاندیز یې کړی دی چې موږ کولی شو په دې سوله کې مرسته وکړو. موږ دې ته په خاص سترګه ګورو ځکه چین روابط د پاکستان سره هم ډېر ښه روابط لري، اړیکې لري په هره برخه کې او په زمن کې د نړۍ په سطحه یو لوی قدرت دی. نو کولی شي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې دوی موثر تمام شي.
خو د نړیوالو اړیکو پوه او په کابل کې د امریکایي پوهنتون استاد عمر شریف بیا وایي: چین افغانستان ته تل د پاکستان له دریځه لیدلی دی او په دغه پروسه کې به همکاري هم ګټوره نه وي. دا په داسې حال کې ده چې د سولې بین الافغاني خبرو لا نتیجه نه ده ورکړې او په دغه مسأله کې ښکیل هیوادونه هڅې کوي چې د ملګرو ملتو د سازمان په لارښوونه افغان حکومت او طالبان د استانبول په کانفرنس کې سره کښېنوي. د استانبول ناسته اوس ځنډول شوې او په پام کې ده چې د جوړېدو نېټه یې له کوچني اختر وروسته روښانه شي.
و موردل چې چین وایي د افغانستان د سولې بهیر په حساس پړاو کې دی او دا هیواد د باثبات افغانستان ملاتړ کوي. بلورته افغان سندرغاړي خاپيري نغمه سوله د انساني ژوند لپاره مهمه غني او د هیل لري چې په هیواد کې جر تر جره سوله راشي. نغمه وایي ل درې لسیزو راهیسه د سوله لپاره سندري هم وایي. نو موري د سندريس پیغام اغیز د سوله پر واستلو کې مهم بولی. ل میرمن نغمه سره زموږ همکار مرکه کړي او په سر کې د سوله د ګټو په اړه غږوله ده.
که سوله نه مو ژوند ته نه خلاص، که سوله نه یې موږ محبت مینې ته نه یو خلاص. نو د سوله ډیره ضروری ده او هنر چې ده د انساني ژوند یو ژوندی تصویر، یو ژوندی انځور ده. چې ژوند نه یې نو هنر هلته ځای نه لري، که سوله نه یې ژوند هلته کېدلی نه شي.
نغمه جانې، تاسو د سولې لپاره څومره سندرې ویلې دي؟
د درو لسیزو په اوږدو کې ما د افغانستان خلکو ته د سولې، د ثبات، د ملي ګټو د پاره ما سندرې ویلې دي او همیشه مې پر ولس باندې غږ کړی دی چې افغانستان د جوړولو دی نه د ورانولو. ما ډېرې ملي سندرې ویلې دي چې په دې اواخرو کې مې د پیر محمد صاحب کاروان شعرونه چې د سولې شعرونه وایي او ربابي ملنګ راسه، دا یې ډېر زیات خلکو خوښه کړله چې هغه هم د سولې دپاره وو. بل سندره یې چې لالی به مې بیمار نه شي انارې دی وطن، همدارنګه د وطن د ابوی ورکه زویه د زړګي سره بس دی راشه کنه.
آیا فکر کوئ په هنر، شعر، سندرو سول راتلی شي دا اغیز لري.
یونی ما خبره په زړه باندې ډیر زیات تاثیر اچي، زړه نرمي. خو متاسفانه چې زموږ په رسانو کې ډیر بکواس سندرې نشریږي، د کوم حالات چې اوس روان دي د دې حالاتو سره سم هغه سندرې نه نشریږي دوی چې د سولې او د مینې او ورورولۍ خپروي، سولې راولي. دا سندره تو دوی بیخی ارزش نه ورکي. یو بله سندره مې چې پخوا هم ویلی و اوس مې بیا د سره دا سندره تازه کړله، په نوی موزیک مې ثبت کړې ده چې تاسو ته بیا ډالۍ کومه. تر اوسه ما یې ویډیو هم نه ده جوړه کړې، خو تاسو ته ډالۍ کوم د سولې په خاطر چې نشرې کوي چې زموږ د مرور ورونو غوږو ته هم دا سندره ورسیږي.
د ازادي راډیو خبری مجله اوري.
ورزو ننګرهار ته. د ننګرهار د عامه روغتیا مسؤلین وایي چې لا هم په دغه ولایت کې ملاریا یو ګواښونکې ناروغي ده. د دغه ولایت د عامه روغتیا رئیس نصیر احمد درانی نن یکشنبه په دې اړه مراسمو کې ویلي چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغي نیمایي پیښې په ننګرهار کې ثبتېږي. په دې اړه پام وکړئ د ننګرهار نه زموږ د خبریال راپورته.
د ننګرهار د عامې روغتیا رئیس نصیر احمد دورانی یکشنبه جلال آباد ښار کې د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیوالې ورځې په مناسبت په جوړه شوې غونډه کې په خپلو خبرو کې وویل چې د ټول هیواد په کچه د ملاریا ناروغۍ نمایي بیخې په ننګرهار کې ثبتېږي. د دورانی په خبره د ملاریا پر وړاندې د مبارزې نړیواله ورځ دا ځل د ملاریا پر وړاندې یو موټی شی تر عنوان لاندې نمانځي. نوموړی وایي که عام خلک په خپلو سیمو کې د ډیرانونو او ولاړو اوبو مخنیوی وکړي نو تر ډیره له یادې ناروغۍ ژغورل کیدی شي.
د افغانستان د ملاریا ټولو واقعاتو 50% په ننګرهار کې او تر دې زیاتې د 20% په ټول مشرقي کې د ټول افغانستان واقعات د ملاریا موندل. زموږ د ملاریا واقعات درې کاله مخکې په ننګرهار کې یوازې د تیوي واقعاتو چې د 1,00,000 په حدودو کې وو، د دې تیرو دریو کلونو په جریان کې مونږ 50%
د ننګرهار د عامې روغتیا د رئیس په خبره د پخوا په پرتله روغتیایي تدابیر زیات شوي دي چې له امله یې په ننګرهار کې د ملاریا په پیښو کې نه یوازې کموالی راغلی بلکې سږ کال د ملاریا د ناروغۍ له امله د مړینې هیڅ کومه پیښه نه ده ثبت شوې. د عامې روغتیا رئیس په خبره سږ کال به د دې ولایت په مرکز او ولسوالیو کې شاوخوا 3 میلیونه پشخانې وویشي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخنیوی په سم ډول وکړی شي. د ننګرهار والي ضیاءالحق امرخیل بیا یادې غونډې ته د وینا پر مهال د ملاریا ناروغۍ څخه د مخنیوي په برخه کې له روغتیایي مسؤلینو وغوښتل چې د عامه پوهاوي لړۍ د چټکه کړي تر څو د ملاریا ناروغۍ مخه نیول شوې وي. د ننګرهار ځایي اوسیدونکي هم له روغتیایي مسؤلینو غواړي چې د ملاریا ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې خپل ژمنې په سم ډول عملي کړي. په همدې حال کې د عامې روغتیا وزارت وایي چې په هیواد کې د ملاریا ناروغۍ پیښې له 50 سلنه 2 سلنې ته راکمې شوې، خو له دې سره سره تیر کال په دغه هیواد کې په ملاریا د 150,000 کسانو د اخته کېدو پیښې ثبت شوې دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د خوست یو شمیر اوسیدونکو وایي د هستوګنیزو نمرو په پروژه کې د پولیسو لپاره پوځي تاسیسات نه جوړیږي. دوی دا غوښتنه داسې مهال کوي چې د همدې نمرو په شاوخوا کې پولیسو ته د ودانیو جوړولو چارې پیل شوي. د خوست امنیه قوماندانۍ بیا د بارګینونو په سیمه کې دا ځمکه خپل ملکیت بولي او وایي دولت دې دې خلکو ته کوم بل ځای کې نمرې وویشي. تفصیل په دې راپور کې.
د خوست یو شمیر اوسیدونکي وایي چې دوی ته د نمرو لپاره په ویشل شوي پروژه کې د ملي پولیسو لپاره تاسیسات نه جوړیږي. د یادو نمرو مالکین چې شمیر یې نږدې سلو تنو ته رسیږي د شنبه ورځې ناوخته رسنیو ته په یوه خبري ناسته کې وویل دوی به په دې ځای کې د امنیه قوماندانۍ د تاسیساتو د کار د بندېدو لپاره لاریونونه وکړي. یو تن ویناوال حاجي جمال تڼۍ وویل
د ایر ظرف صاحب په نوم یوه پروژه لري چې د دوه نوي کې تقریبا موږ ته توضیح شوي دي او په اوسني وخت کې دا چې ټول تایم مراحل یې خلاص شوي دي قوماندان د امنیې ویرغلای دای په خپل سرول تکور کې کو ویر سره د دې چې کومندان صاحب ته ولایتي در هم ټول په عموم کې دي چې دولته کومندانی یوانې زمي غرفان باید جوړ نشي در هيشي نمرې دي دولته باید کومندانی جوړ نشي.
د مطبوعاتي کانفرنس یو بل ویناوال حاجی منډایر وای دا سیمه په تفصیلی پلان رهایشی پلان او اس ډی اف پلان کې د استوګنی سیمه ده.
د هغه بودیجه دای ځای کوي چې سفراتلونکي کې یو کال بعد نیم کال بعد بیا هم د تخریبیږي ځکه د پلان مخه دای نشینی وای. نو موږ دا وایو تفصیلی پلان مخه دننه نشي ترڅو دغه بودیجه چې د کومندانۍ لپاره منظور شوی ده دا د پیداری کمپلیکس شاته چې کوم ځای د هاته څه فکر کوم نوی جربه د څومره د ځمکه ورته مشخصه شوی ده په هغې ځای کې دا بودیجه مصرف کړي.
خوست امنیه قوماندان پاسوال محمد داود امین وایي یاده سیمه چې څه باندې 240 جریبه مساحت لري د خوست امنیه قوماندانۍ ملکیت دی. البته دولت کولی شي د نمرو مستحقینو ته په کوم بل مناسب ځای کې نمرې وویشي. د زیاتوی د تاسیساتو لپاره 99 میلیون افغانۍ بودیجه منظوره شوه او کورنیو چارو وزارت دوی ته په جدیت د کار د پیلولو امر کړی دی.
خپله مهم سبی امنیتی چې تاسو خپله قومندانی جدن شروع کی کاری په دې ارتباط مو خپل کار شروع کړی دی. که چیرته نمرې چا اخیستې دي دولت کولی شي دا نمره په بل ځای کې هم ورکړي. 240 جریبه او 200 متره ثابت شوه دا د مونږ قواله ځکه ټول شیان د مونږ سره دي. وزارت داخلي د ځمکو جایدادو صلاحیت د وزارت داخلي سره دی.
بل لوري ته د خوست چارواکي وایي چې ولایتي اداره د اس ډی اف پلان پلي کېدو ته ژمنه ده. د خوست د والي ویاند طالب منګل وویل
د نظامي شورا د پریکړې له مخې امنیه قوماندانۍ تاسیسات به یو بل او مناسب ځای کې د ستراتیژیک پلان له مخې جوړ شي. په دې اړه موږ کورنیو چارو محترم وزارت ته هم موضوع په مکتوبي ډول لیږلي تر څو د اس ډی اف پلان د تطبیق په وړاندې خنډونه له منځه لاړ او په ټولو معیارونو برابر ښار ولرو.
دا چې په خوست ښار کې د ځمکو قیمت لوړ دی نو له کلونو راهیسې په دې ښار کې د نمرو مسله جنجالمنه مسله ده چې تر اوسه ورته یوه مناسبه حل لاره نه ده پیدا شوې. د خوست ډیری اوسیدونکي په دې نظر دي چې د ټولګټو پروژو د پلي کېدو لپاره باید یو شمېر ځمکې ریزرو پاتې شي تر څو د خوست ښار د پرمختیا او پراختیا په مخ کې ستونزې جوړې نشي.
بوسر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو
لا ازادی راډیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شي.
اوس هم یو سیمه ایزه موضوع اخلو چې له افغانستان سره هم اړیکه لري. نوی ډیلی کې د افغانستان سفیر وایي هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. فرید مامونزی دا خبره له ازادي راډیو سره په مرکه کې وکړه. نوموړي وویل په تیرو څلورو ورځو کې تر 1 میلیون زیات کسان په هند کې په کورونا اخته شوي دي او دا هیواد له یوه لوی روغتیایي بحران سره مخامخ دی. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې هندوستان د شنبې په ورځ د درېیمې پرله پسې ورځې لپاره د نړۍ په کچه بې سابقه د کورونا ویروس نوې پیښې ثبت کړي دي. راپورونه وایي چې د دې هیواد روغتونونه د بسترونو او اکسیجن له شدید کمی سره مخامخ دي. اجملان په نوې ډیلي کې د افغانستان له سفیر فرید مامونزی سره په هند کې د کورونا وبا په وروستي وضعیت او هند ته د افغانانو پر راتګ مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې هلته د کورونا څپه څنګه روانه ده.
په ټول هندوستان کې په خاص ډول د مهاراشټرا په ایالات کې او د ډیلی په ښار کې د ډیلی په خوښا کې ډیر په صورت باندې دا ویروس خپور شوی دی. نوي کیسونه تقریبا څلورم ورځ ده چې د درې لکه نه پورته نوي کیسونه ثبتېږي. نږدې 10,000 انسانان په تیرو 4 ورځو کې تلف شوي دي، دلته په حق رسیدلي دي. هغه لازم ټول صحیح امکانات وجود نه لري. د اکسیجن کمی سره هندستان مخ دی. په روغتونونو کې هغه لازم صحیح خدمات نه دي میسره. د دوا د کمی سره هندستان مخ دی. د یکشنبه په ورځ په ډیلی کې قرنطین د 1 هفتې دپاره نور هم وغځېدو. په لوی ایالتونو کې او په لوی ښارونو کې قرنطین په مختلفو شکلونو باندې دی. هند په سهیل لحاظ د یو لوی بحران سره مخ دی.
د کرونا وروستۍ څپې په هندستان کې د دغه عام افغانانو په ژوند څومره اغیز کړی او همدارنګه د تاسو د کنسلګری او سفارت چارې څومره اغیزمنې کړي؟
ان صاحب، د کرونا وروستۍ څپې اغیز په هند کې په ټولو کارونو باندې کړی دی. زمونږ لوی سفارت هم د دې څپې نه اغیزمن شوی دی. زمونږ دولتي نهادونو سره کم اړیکه چې وه، کم تماس چې وو، هغه ضعیفه شوی دی، ځکه هغه نهادونه هغه بسته دي، تړل شوي دي. د نورو ډیپلوماټیک ماموریتونو سره هم اړیکې کمزوري شوي دي. میشت ډیپلوماټیک ماموریتونه په نوې ډیلي کې ټول تړل شوي دي. کونسلي خدمات د ډیرو ممالکو متوقف شوي دي، هغه هم اغیزمن شوي دي. ولې موږ خپل کونسلي خدمات مکمل نشو قطع کولای؟ دلته ډیر زیات افغانان دي، کونسلي خدمات مو محدود کړي دي، ولې تړلې نه دي؟ موږ په دې باندې کار کوو چې په دې وضعیت کې څنګه خپل هیوادوالو ته هغه لازم خدمات وړاندې کړو. د کونسلي خدماتو په استثناء باندې نور ډیپلوماټیک خدمات مو متوقف کړي دي.
هغه افغانان چې غواړي په دې ورځو کې هندوستان ته سفر وکړي، چې ډیری د درملنې لپاره هلته ځي، هغوی ته د کرونا دغه وروستۍ څپې چې په هندوستان کې راپورته شوې د وضعیت څه ډول کړی؟
شرایط په اوس کې ډیر زیات خراب دي، وضعیت بد دی. دا چې د یوې مریستیا د علاج لپاره هند ته راځي، خدای نه خواسته د مریستیا په حالت کې دا په کرونا باندې مبتلا کیږي، یو تکلیف نور هم ډیریږي. او موږ بدبختانه په تیرو څو مسلسل ورځو کې، په تیرو 14 ورځو کې ډیر داسې واقعیت لرل چې خلک دلته علاج ته راغلي دي، هغوی په شفاخانه کې، په روغتونونو کې، په کلینیکونو کې کرونا شوي دي او په حق رسیدلي دي. تقریبا هر ورځ 2-3 داسې واقعیت لرو. هغه مسافرینونه، هغه افغانانونه چې هند ته د سفر اراده لري، سپارښتنه مې ورته ده چې په دې شرایطو کې هند ته سفر ونه کړي، غیر ضروري سفر نه ډډه وشي. که یو سفر ډیر زیات اړین یا ډیر زیات ضروري، بیا سفارت لارښودونه شریک کړي دي. دغه لارښودونه زمونږ د فیسبوک په پاڼه هم پراته دي، په ویب سایټ هم پراته دي، چې هغه ټول لازم ګایډلاینونه، هغه لازم اصول چې د هند د حکومت لخوا وضع شوي دي، هغه په نظر کې ولري. د ماسک همیشه کارول دي، اجتماعي فاصله مراتول دي، او که امکانات د واکسین په کابل کې دی ولري، چې د دې نمخ کې چې سفر هند ته کوي، چې د واکسین هغه شات واخلي، دغه نه پس هند ته سفر وکړي. بیا هم تکراروم چې د غیر ضروري سفرونو نه په کلکه باندې ډډه وشي. د تداوی لپاره دا وخت لازم نه دی چې هند ته څوک راشي، ځکه د هند په خپلو شفاخانو کې ځای نشته. د 1,000,000 نه پورته خلک په دې مرستیا باندې په 13 ورځو کې مبتلا شوي دي.
په هند کې افغان سفیر فرید مامونزایو چې ویلې هند ته د غیر ضروري سفره ډډه وشي. له 13 ورځو راهیسې په هند کې د کورونا څپه ګړندۍ روانه ده، او یو هندي چارواکي دا په دې هیواد کې د کووید-19 ناروغي سونامي بللې ده.
د روغتیا نړیوال سازمان څوي
کتبلری ټوخیږي او سامو بندیږي، نو ځان قرنټین کړئ چې کورنۍ او ټولنه مو خوندي وي، او بیا د کورونا وایروس معاینه وکړئ.
زموږ خبرونه د ماخام تر و بجو دوام لري. ورو ورسېدو د دغه خبری مجلې د پای شی بوته په کابل کې د ماخام شپږ نیمه بجې کې دونکو دي. همکار مې مقیم نائب راغلی چې تاسو ته بل خبري مجله وړاندې کړي. مایکرو تاسو